السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکیانو په تلفاتو کې تیر نه میاشتې 10% کمواله راغلی خو بیا هم هره ورځ په افغانستان کې ملکیانو ته مرګ ژوبلی اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید. یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي. په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتې نننی برید تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو وروسته درې نیمې بجې پای ته ورسید. د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي. د خوست ولایتي روغتون سرطبیب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی.
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته 3 نفره زخمیان او 3 جسدونه راوړي دي. د زخمیانو په منځ کې 10 ملکی او 3 نفره نظامیان دي. الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده.
د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د 3 کسانو د مړینې او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي دي. یوناما نن د روان میلادي کال د 9 لومړیو میاشتو راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي دي چې 6 کال 9 میاشتو کې 2000 ملکیان وژل شوي او تر 3800 ډېر ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤل فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي.
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤل بلل کېږي. د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې آمر وواشه. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پیشنن څار د بادغیس په مرکز قلعیناو کې وشوه. د والی په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و لسیمې تشتیدلې دي چا د پیش مسؤلیت نه دی منلی. د پېښور په جامعه زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 110 تنه ډېر ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پیش په ځای کې رسنیو ته د برید کوونکي په اړه وویل
فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی و او یو بیګ یې ایښودلی و او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی و.
دا چاودنه نن سهار تر 3 بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمېر زده کوونکي طالبان د مدرسې تر څنګ جومات ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي. په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د ارمنستان سریعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دي چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمېر ملکیان وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له یوې میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده. تر اوسه 3 ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی. وروستی اوربند د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړي توپ وشو. چک جمهوریت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي. سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 5 بجو ګرز بندیز وي. دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري. د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ.
زکازوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
وانو پلورنزیو که با ده یک شنبه پا ورز پلور بندوی او پا نور ورزو که با لدو شنبه تر شنبه ده شپه لاتو بجو ده سهار تر پینزو بجو پیر او پلور بندوی
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو له مخې د څلور ویر ساعتونو په ترڅ کې په کورونا ویروس لس زره دوه سوه درې اویا کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووډ نولس ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې دوه لکه اویاو زرو ته رسېدلی. د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې دوه زره درې سوه پنځه شپېته ته رسېږي. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ډیلی کپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد اووم ځای. په سنرایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په نولسمه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او د نومبر تر لسمې به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. پکې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کموالی راغلی، خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر فیونا فرایزر د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوب لکې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د دکتورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه نو موږ استادان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې.
دلته چې زه ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچیانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړلو.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح خپرونه. بیا هم ښه راغلی. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجیې صاحب اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکي مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 10% داعش وسله والو او د غراز د 10% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 20% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما کې د بشری حقوقو د برخي مسولی فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوب لکې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېلې غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو لسو قربانیانو له ډلې څلور یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو 1.5% ماشومان او 13% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېیمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 29% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق قاریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خودم میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هېواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هېواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هېواد بلل کېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نختو څخه ورستی ارقام رسنیو ته لیږل شوي دي. د خوست امنیه قمندان ویلی دي چې نن په بریدونو کې 3 موټر بم او همدارنګه 2 پلی بریدګر شامل و چې ټول د 3 موټرونو سره بریدګر او همدارنګه 2 پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیسو ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نهي ملکی وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل ته ورشو، لاغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قمندان مل پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ترا سرگند شد او ایده پر تباطی اعداد و ارقام را اندکرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید 9.5 ساعت و روسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو باند پای تا ورسیده. سرالده چه دورز پجریان که پر اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیلی او مشکل اما چې لغه زینت تلفات را او بازی پا هر تطریب او چه برید ختم شوی. امنی قماندان ویل چه در طول بریدگر چه او لس کسان او پا دوی که دره موتربمونه او چه یو موتربم اول موتربم او توانیده چه انفجار ورکی، خود دو ورستی موتربمونه در امنیتی زواکونو تر برید لانده راغلن او اقوی تا انفجار ورکرد شو. همدارنگا او نور پلی بریدگر ول چه اغم لمنز تلیدی په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کړل شاید دا که راست کسانم او چه ده خواب رو لاندی و تاکیان خکاری که دل ولی تپونه دیر برسیرن و اگه طول چه واقعا ست راجستر شد ده تاکیان رو پسفت بانده پرقم بانده چه اگه تعداد 13 نفر او خود و چه پده که نه حتانه ملکی وگری و خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه محل آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې کې دوه تنه وخین دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. بعد ترتیب هلته بیا نورو کسانو ویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله الوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټربم حمله او تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې وروستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې موټربم برید له امله ملکیان او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې هم وژلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ایران کې د ماستری او دکتورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسې د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکي پیسې بندي شوي یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی غبطریوی اونې ورته حل کی. خو ماسلینو بیا ازادي رادیو ته پیغام لیږلې چې وځي خنه ده او کده دوی وضعیت ته پام ونشي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخته خیمی وهی او اعتصاب وکړي. فیروزه عزیزی پر اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزی ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکو پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر دی د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ سازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کونه وي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوند ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یک کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوس مهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختي. خو دوی وایي له 1990 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د ښخ شویو ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوي چې د سفر وخت یې له یوې ورځې دوو او دریو ورځو ته اوږد شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړي دي.
ټول مسلمانانو
ته ټول دا غوښتل امین الله او دا غلسکونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې به رسېدله. پرون سهار یو موټر را رسوی دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنې دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک تا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسکر دي پر بوله وي. دا اوس موږ څو کمر واښ
په عین وخت کې د روزګان اوسېدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي.
د کوچني موټر کرایه په خوا 500 کاله یو 1000 کاله یو 2500 کاله دی. نه دغه غوړو ډبه په 1500 کاله دی، دغه په 2000 کاله دی، په خوا یې پر یو ډبه باندې 500 کاله دی، یو سره ډبه باندې 100 کاله دی، یو نیم سره کاله دی.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک د امتیاز وکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگي ګوسې پردوی غولول ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یې هغه جوړو. دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو، لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمانځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار دا لار به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځو ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پېښور د دیر کالونۍ کې د جامعې زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمي چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
پېښه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال رامخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پېښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو 150 کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلي وو، دونه ډیر نه وو او صرف درس لیدا ورکین مدرسه خوا شاته را، نو الته زه کیږي نو دلته مونږ ولې دا زه ور کړی دي او دلته چې ضرور سي د منو دلته پټیکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلنو لک کسان دلته موجودن بیوړو
د پیخه پځی کی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کی تر 15 کیلوګرام پوری 14 کی مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کی زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کی په خبرو اترو کی وویل فیلحال هم دومرا معلومات دی چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هسې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداری ورکړې وو او د وړاندې نه د پېښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پېښه به رامخېته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پېښور کې د شوې دې پېښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوو کلونو کې پر لپسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوې بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکي ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکي ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرېدو شوه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلي پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حاله ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
موسیقی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قمندان غلام داود ترخیل وی د خوست په شار کې د ځانګړي پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې ووشل شول. د امنیتي چارواکو په وینا د دې بریټ له امله شپږ سرتیري ووشل شوي او د نهو ملکیانو په شمول 15 تنه ټپیان شوي دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قمندانۍ وی د یولسو بجو خواته د شار د لسمي امنیتي حوزې اړوند د سرایچو قرق په سیمه کې پر یو سرایچو موټر و سره شوی مقناطیسی ماین چاودلی چې درې تنه یې وشلي او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي. د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس سامنی قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسه کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 113 تنه ډېر ټپیان شوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې 10 لوبډلې برخه لري. ښاغلی ضیا وایي د سنوکر سیالۍ د 10 ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د سیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او ښځینه لوبغاړو لډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دی. دا سیالۍ به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا ویوخی. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا ویکړې دي. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوال شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تر کال زیمبابوې هم د حکومتي مداخلو له امله له کرکټ څخه محرومه شوه، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوال شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8مه د سامي او بصري میراثونو د ساتنې لنړيوالې ورځ سره برابر ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمنځه تلو اندېښنې لامل شوې چې مسؤلین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سین ده اورو.
د افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تېره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلویښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 25,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډېر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
کرمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ویستلي او په جنګونو
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1380 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یوه لنډه ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لږ څه لرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي، نو په هماغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانیې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال کره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه وګمې جوړه کړې د اوزه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع په لارو او کوڅو کې د ښځو جنسي زورول دي. ښځې د امنیتي ستونزو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمېر ځوانان په لارو او کوڅو کې ښځې او نجونې جنسي زوروي.
کورنۍ سم روزنه ورکړی وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سمه روزنه له کوم ځایه پیلېږي او د کورنۍ ونډه د ماشومانو په روزنه کې
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور له وږمې واورو چې د یوې نجلۍ په غږ پیدېږي.
د معلم ورځ وه او زه مکتب ته تلم. یو غټ کیکم را سره وم. یو لک را پسې راتلو چې ډېرې بدې خبرې کولې او دا دومره شاله وو چې هیڅ په خبره باندې نه پوهېدم. دا څو ایستګاه ما پسې راغی. زه ډېر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسېدم کیک مې د کراچۍ په سر کې کېښود او د کراچیوان ګیلاس مې واخیستل. دې باندې مې وار کړ. دا ګیلاس خو دې باندې خو نه لګېد، خو ګیلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شی پرېښود.
دا سعیده وه چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زورونې سره مخ کېږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کېږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم. کله چې د ملي بس تېرېده نو هلته ترافیک پرې نه ښود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه مه تېرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دې اونۍ اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږدي دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې په هغه عمل باندې مختلف شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه، یعنی زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه. خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لوڼو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي ځورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل شي. یعنی دوی ته باید د وکلنې څخه تربیه او تعلیم ورکول شي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بې ادب بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیش سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي؟ نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي، او دا پکار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي، په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي، پوهنتون، کار، د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي ځورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې ښځې د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بده سترګه کتل کیږي، او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي، ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. زله دا مشکل نه مخامخ شویم. زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تعقیب شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې زیاتې بولي. هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره عامه پوهاوی کړی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نورې برنامې هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوي لپاره د دغه ډول زورونې نه د مخنیوي په خاطر موږ ډېر ځله تلویزیوني سپوټونه نشر کړي، خپاره کړي دي، د رادیو د لارې خپاره کړي دي، او کله چې موږ په ښار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي. د دې په باره کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي، او څومره نجونې او ښځې خپله وظیفه، خپل خپل دنده او د مکتب مکتب ته او پوانتون ته تاګ نه منصرف کیږي. نو په دې اړه ډیر معلومات ورکړی دي، خو ضرورت دی ته چې په د معرف ته خو هم په خوانځي کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جماعتونو د خو ټول کورنۍ ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکی. د انجونو سره چې کوم غیر اخلاقي ناوړه چلند کیږي، دا اصلا هیڅ د منلو وړ نه ده. موږ باید د یوې خور یا یوې مور لاسنیوی وکړو، نه دا چې هغه تهدید وګواښو.
زمانو مدینه ده، د کارتین اوسیدونکی یم. اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولی، ځکه د انجونو او ښځو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمي د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عین شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پېژندګلوي، د ښځې تاریخ تر ډېره د پورې د افغان انسان لپاره د یوې مړۍ او د یوې تومي حیثیت لري. ښځه یعنی ښځه، خو به هغه متل ده چې وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د دې لامل سوی چې نن سبا ښځې په کورنیو کې، په ټولنه کې، د سړکونو په سر او په ادارو کې ځورول کیږي.
کوم کسان چې په دغې ناروغۍ اخته دي، یعنی ښځې او نجونې په لارو او کوڅو کې ځوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي؟
په دې مرغه ووایم چې د دې لوی علت او لویه انګیزه په عمومي ډول هغه موارد دسمه اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص د ټولنې ضد شخصیت لري، یا نارسست دي، ځانغوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص په جنسي انحرافونو او جنسي ګډوډیو لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو ځورول یا نورې ګډوډۍ دي، اروایي جنسي ګډوډۍ دي، که په هغو اخته وي به دغه ډول کلین ترسره کوي. له بده مرغه نه، ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، دا درې واړه جنسي اختلالونه یا ګډوډۍ دي، دوی ډېر ځله نه پوهېږي دا ناروغي ده، ډېر ځله په دې نه پوهېږي دا ستونزه ده. ماته مثلا ډېر ځله داسې خلک راغلي، ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه ځوروم خوند راکوي، ښځه وهمه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکې ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنې ډېر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغي وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولای شي چې خپل انجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنیان وروزي. په مکتب کې، په ښوونځي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته، موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځانه دفاع ورزده کو، چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځانه دفاع وکړي، څنګه د مسله موږ سره شریکه کړي او ونه ډار. که احیانا یوه نجلۍ یا یوه ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض پو وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک ورسره وکړي، دا ستونزه حل کیږي.
دنیمی نړی درنو اوریدونکو دنیمی نړی په دې خبرونه کې چې د خزو او انجونو په وړاندې جنسي زوراونې ته ځنګړې شوې و د پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار خپل اولادو سمې روزنې ته پام وکړي پراتونکو کې به د خپل لونو او نور انجونو په وړاندې د جنسي زوراونې کچا کم کړي وي د خبرونه هم دومره و تر بیا د خدای پامان
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. پام کوئ چې په ښار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو؟
د ما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یوه ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغمه وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې مو او ساعت به مو هم تیر وي. اهو که رښتیا درته ووایم، حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دی ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور یې هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یې وکړو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د یارک مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور ور اچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
بخزی ودونو کوژدو ته هوسی دی، خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وي او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي.
سبا ته فاتحې ته ځم، نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه راپاڅېږه.
کاشکې دغسې وای، تر مازدیګر هم نشم تېراتلی.
ولې؟
خو ملګري، خپلوانې او نور پېژندو یې راځي چې لارې وي سره یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي.
او ښځې، فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغسې وي، دی خزو دا سی حال وی چی دی قاری غغم چوک ناوری.
زا خدای موسا میکا زبا چو وایم نو
یو چو زر افغانه راکا
دی چل پارا؟
وای دی چل پارا دی جامو او دی زیورات و دی کرال پارا دی تا پا کور که خو نه دی خو جامو خوانده شوم او نه دی خو زیوراتو.
جامی او زیورات چکوی؟ لکه چی دی فاتحه نو روسا کم واده تا روانه؟
واده تا نزم دی فاتحه دی پارا ایک راکوام.
دی فاتحه لپاره؟
طول عمر می هم دغه کار کړی خو ته می نه خبره ولی فاتحه نوی سم دی جامو دی آرایش او دی زیوراتو نندارتون وی او رښتیا دی آرایشګه پیسې مراکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحه دی؟
دی تا نو ډیر زده دی. نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دی خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څومره وای؟
او کرایي جامې مې پکار وې
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی نو حتمن د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکالونه دي، نوې مو راوړې دي، فرانسوي او استرالیایی دی. خوله دی سره د زمرو د اوتلا غانی هم پکار دی. اغه څنګه کوي؟
اغه مو سره کرایا کوم.
لما سره شته خو زمانات به څنګه کړی؟
کرایې څو ده؟
کرایه لګه ده، ایله څو زر افغانۍ شي، خو زمانات یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو لاړه بشم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګانې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلې هم نه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیسه داره سوې.
پیسه داره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې دي نو نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
اور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا مولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، خدای باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامند او سټایل لایسنسونه که لري او که نه لري د شرکت اداره یې په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سه سل کنځاوي ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي.
مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي.
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیل زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.